سلامونه ستړي بشي په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زفرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سم په لختر کلی کوم خبرونه به په خبرونه پیل کړو. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد بنن د ملګرو ملتونو شورا ته د خپل هغولیدونکو کتنو راپور وړاندې کړی چې په افغانستان کې له طالب مشرانو سره کړی دی. امینه محمد د افغانستان په څلور ورځنی سفر کې له شمیر افغان خوځو سره هم ولیدل. د امنیت شورا غونډه د دریو هیوادونو په وړاندې د افغانستان پر حالاتو د غور او د غلی محمد د نظرونو د اوریدو لپاره جوړیږي. د نړیوال سازمان وایي د روغتیا نړیوال سازمان وایي له پرون پنج شنبه د بدخشان په کلی کې د سخت تنفسي ناروغي و نوې قضیه او د ولسو کسانو عمري نسب چوي ده. د دې سازمان د افغانستان څنګه پرون په ټویټ کې ویلي دوی بعد د بدخشان د واخان لوسوالي په پامیر کلان کلی کې له محلي چارواکو سره د دې خبري شوی ناروغي په درملنې کې همکاري وکړي. خو ازادي رادیو تیر اونۍ راپور کړی و چې په بدخشان کې د دغه تنفسي ناروغي له کبله یو شي کسان مړ شوی. لا ول سو ورځ ورهیز په افغانستان کې د یخنۍ لکبل په بیلا بیلوسیمو کې تر یو سلو شپته زیات کسان مړه شوی دي. د خیبر پختونخوا یالت د پولیسو عمومي رئیس وایي اکثره کسان د بچخي سول لپاره د افغانستان د موبایل ټلیفونونو لا سیم کارتونو کار اخلي. پاکستاني رسنیو نن راپور کړی چې معظم انصاري پرون پنځم خبر اعلان تویل له مرکزی حکومت څخه غوښتنه دا د چې له افغانستان سره یو موافقه ته ورسیږي چې د هغو کسانو پر ضد اقدام وکړي چې پاکستان کې د بچخي سول لپاره د افغانستان لا ټلیفون شمیرو کار اخلي. آذربایجان اعلان وکړ چې په تهران کې د خپل سفارت کارکونکو له ایران اباسي د پریکړه ورسره هغه وشو چې نن سهار یو وسلوال کس دغه سفارت امنیتي مسؤل په دازو وباژه او د نور ساتونکو ټپيان کړل. آذربایجان د دې پیخي لکبله ایران ملامت کړی دی. د آذربایجان د بهرنۍ چارو وزارت یو ویاند ویلي د دې پیخي اله د آذربایجان خلاف د ایران په ټولنیزو رسنیو کې پل شوی کمپاین دی. د تهران پولیس ویلي چې دا حمله شخصي انګیزه لري. د آذربایجان ولسمشر الهام الیف په ټویټر د حمله تروریستي عمل بللې او غندلې ده. او د اروپای ټولنې یو جګپوړي چارواکي ویلي چې مسکو د اوکراین پر ضد د جګړې یو بل پړاو چې پر ملکی وګړو او غیر پوزي اهدافو بې درېغې حملې دی پیل کړی. د اروپای ټولنې د اروپای عملیاتي خدماتو عمومي منشي ستيفون سانینون چې د جاپان په پلازمېن توکیو کې د خبرو پر مهال همداراز ویل چې د اوکراین پوسټ د جرمني او امریکا لخوا د پرمختللو ټانکونو د ورکولو علت هم د روسیې پرونی وي. غغلی ستيفون ازیاته کړی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دا جګړه د ځنګړو عملیاتو په نوم پیل کړه خو سی خبره د ناتو او لیدویز پر ضد جګړې ته رسولې ده. د ستيفونو په وینا اوکراین ته جرمني او امریکایي ټانکونو د دې لپاره ورکول کیږي چې خپل دفاع وکړي نه دا چې یره غل وکړي. خبرونه مو واوریدل وړاندې خبرونه کې د مطالب لرو. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد وایي هیله مندشته چې طالبان خوځو ته د کار اجازه ورکړي. خو دا چې دا کار به څنګه کیږي وړاندې په راپور مرکه کې ویل شوی. تمه ده چې د ملګرو ملتونو نن د افغانستان په اړه یو ناسته وکړي چې په کوم مسایلو به پکې بحث کیږي او څوک پکې خبرې کوي دا به هم درته په یو مرکه کې وایو. خو سره غلي وزیرستاني کډوال له دولت د امکانات غوښتنه کوي.
د یاته تقریبا د اوتلس میاشتې نه 15,200 کډوال راغلي دي. نو د دې ته په د اوتلس میاشتې شهیس نه دی ورکړی شوی.
له دې سره جوخت بیا د بدخشان قرغز اوسیدونکو له قرغزستان غواړي چې د ژوند امکانات ورته برابر کړي.
زه مې خپله د ماشومانو د زده کړو مسؤول یم نو ځکه غواړم قرغزستان ته ولاړ شم. غواړم لور مې زده کړې وکړي.
د اوکراین د جګړې وروستي جزئیات به هم تم شو ملتیا وغواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ام ستړي مشه د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیاله امینی محمد ویلي د طالبانو خپل منځي اختلافات او ځینې نور مسایل دی هیله مندي پیدا کړي چې په افغان نجونو او ښځو لګیدلې بندیزونه یو څه لري شي. هغه له سینن سره خپل تازه مرکه کې پر افغان نجونو او ښځو د طالبان لخوا لګیدلې بندیزونه له اسلام سره پټه کړې بللې دي. جزئیات امید زهرمل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرسیالا مینا محمد هیلمنه د چې په افغان جنو خوځو د طالبانو لخوا لګیدلې بندیزونه به یو څلې ریشي. امینه محمد له سینین ټلویزیون سره مرکه کوي چې د ملګرو ملتونو سازمان د خود څنګه مشر سیما باهو سم ورسره وویلې د طالبانو خپل منځي اختلاف او تر خوای د ټولو لوري فشار ته پکتو احساسوي چې یو شمیر بندیزونه لری کېدل ممکن دي. امینه محمد په افغان جنو خوځو د طالبانو لخوا لګیدلې بندیزونه هم له اسلام سره ټکر کې بولی او د داسې اقدامات غوښتون کې د چستونز حل کړي.
So we can begin to
موږ باید پیل وکړو، فشار راولو او هغه اقدام وکړو چې ورته اړتیا ده. دوی مشروعیت او بشری مرستو ته اړتیا لري. موږ باید د ستونزو د پای ته رسولو لپاره هڅو ته دوام ورکړو.
طالبان د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي د مرستیالې د نیوکو په اړه ځواب نه وایي، خو وړاندې یې د افغانستان داخلي مسایل بللي. په افغان جنو خوځو د طالبانو د بندیزونو ورهخوا د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیال امینه محمد ساړه ولګه هغه دوه لاملونه بولي چې د دې په خبره د افغان جنو او خوځو ترمنځ جوار خفغان لا پسې زیات کړی دی. لسینن سره مرکه کې د ملګرو ملتونو سازمان د خود څنګ مشري سیما باهو سم دي ټکی ته اشاره وکړه، وی ویل په افغانستان کې د ځان وژنې د پیښو ګراف مخ په پورته کېدو او د پیخي مخ په زیاتې دودي. مرمن باهو د افغان جنو خوز اوسنۍ وضعیت دردونکې بولی.
We didn't hear that.
غونډې په پیل کې دوی ډېرې پیاوړې وې، موږ یې ستاینه کوو، خو د غونډې په نیمه کې بل ډول حال و. دوی وشړل ویلې چې دوه درې ورځې کېږي چې د خپلو ماشومانو لپاره خواړه نه لري. موږ ولیدل چې هلته د ځان وژنې د پیښو احتمال زیات دی. یوې میرمنې وویل له ډېر ژور خفګان سره مخ ده، ځکه څو ورځې کېږي چې د هېڅ شي د پیرلو توان نه لري. دوی ډېرې پیاوړې دي، خو دا ډېره دردونکې هم ده.
د ملګرو ملتونو سازمان د خودو څنګه مشر وايي له افغان جنو خوځو سره کتنه کې هغوی له دوی غوښتي چې غواړي بیرته زده کړې وکړي، کار وکړي او نه غواړي چې له ټولنیزو چارو څخه د تل لپاره حذف شي. د امینه محمد په مشرۍ د ملګرو ملتونو پلاوی څلور ورځې کابل او کندهار کې وو او له طالب چارواکو سره په افغان جنو خوځو د لګیدلو بندیزونو په اړه خبرې وکړي. که څه هم امینه محمد هیله خیچی یو څه بندیزونه بلري شي، خو طالبانو لا په دې برخه کې کوم عملی ګام نه دی پورته کړی. له همدې امله د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیال اعلان نړیوالې ټولنې غواړي چې باید په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو لپاره متحد شي، څو د دې له قوله هغه نابرابریو ته د حل لار پیدا کړي چې افغان ښځې او نارینه اغیزمنوي.
راپور کې مواردل چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد ویلیو چې هیله مندشته طالبان خزو ته د کار اجازه ورکړي. هغې سینن سره په خپلې تازه مرکه کې د خبرې کړې وي. خو افغانستان ته د ملګرو ملتونو د پلاو سفرونه به څومره د طالبانو په هغې پرېکړې چې افغان ښځې په غیر دولتي ادارو کې له کار منې کړي اغېز وکړي او د دوی خوشبیني په دې برخه کې په څه معنا ده؟ زموږ همکار خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه د ښځو د قونو ولا فعالې قمر نیازینه کړی ده.
زمونږ په ډیرو غوښتنو او زمونږ په ډیرو فریادونو باندې چې د میډیا د لارې څخه ځوانانو ښځو ټولو فریاد وکړه او زمين کې لاریونونه وسو په هر ځای کې، بلاخره ملګری ملتونه یو تصمیم ونیو چې خپل استازي واستو افغانستان ته. دا د قدر زايده خو دوی خوشبيني خوده لده چې د دوی سره دغه پلاوي ناسته چې د طالبانو سره سوې ده او هغه ویل چې موږ به پراتلونکي خپل په دریس کې تغیرات راوړو او نرمش نه به کار واخلو. آیا زه دغه پختره د دوی څخه کوم چې آیا طالب نظام خپل په مخکنی تعهدونه چې د امریکا سره کړي او پاغه کې ژوند پاتې سوي دي، چې تاسو اوس په دې تعهد کې ورته خوشبینه یاست؟ کاغه کې ژوند پاتې سوي دي ټول تعهد چې د امریکا سره د سولې په تړون کې کړي او په دوحه کې هغه کې ژوند پاتې سوي دي، نو دې کې به هم ژوند پاتې سي. او کاغه کې ژوند نه دي پاتې سوي، نو دې کې تاسو څنګه توقع کوئ چې د بیا د هر څه ته تغیر ورکړي او د خپل ټول فرامین به برته واخلي؟ اي موږ د پښتنو په استلاد او اي چې ناړي د خلینو ولوي د لبرته خلې ته نه پورته کیږي. زه چې د افغانستان د نړۍ د پاتې مملکت څخه یو خزه یم، دا تحلیل لرم چې هغه به یعنی دا کار ونه کی.
بله اغلی نیازی، طالبان ولی په دې برخه کې عملی اقدام نه کوي؟ ستاسو اخیستنه څه شاید له دغه وضعیت نه
یعنی باور وکي دغه زورون کوي خبرم دغه د چې دوی ولی اقدام نه کوي. او د یو خواڅخه مونږ په دې باندې زوري ګو چې دوی امدا هوس پم دغه خپل پم دغه پریکړو باندې یو ډول د خلکو په زړونو کې د خدای مکه خدای مکه د اسلام څخه تنفر پیدا کوي. یعنی په اسلام کې هغه څه چې دوی اوس وایي دا څه نسته. اسلام ډیر پراخه دین ده. اسلام نه باید د یو شخص یا د یو ټیم یا د یو ګروپ په نوم وپیژندل سي یا د یو قوم په ګروپ په نامه وپیژندل سي، مګر متاسفانه دوی اسلام ډیر خلکو ته غلط معرفي کړه.
بله بله غلی نیازی، که طالبان له دغه پریکړو لاس په سر نشي او یا دغه پریکړه بیرته وانخلي، فکر کوي نړۍ به په نورو آپشنونو باندې هم فکر وکړي؟
آی کاش نړۍ دا فکر ولري، آی کاش نړۍ اقدام وکړي. نړیواله ته خو په چغو چغو په فریاد فریاد موږ ستوري شولو، او تر هغه ځایه پورې چې نړۍ بې توجهي د ځان څخه شي، طالبان نور هم ځان مقوي ګڼي. لکه موږ یو اصطلاح هم لرو په دری کې، وایي اسکوتایي سګس کې روبا سره بام میایه. نو د دوی خپل د نړیوال کوتاهي ده، دا اوس چې هغوی نور هم زمری زمری کیږي، نور هم فرامین راباسي، نور هم هغه څه چې زړه غواړي هغه خپل اصول تطبیقي او ځان ته فرصت برابروي. خو بیا هم زموږ غوښتنه دا ده، من حیث د یو افغان، من حیث د یو مېرمنې غوښتنه مو دا ده چې دوی باید خپل په دریځ کې تغیر راوړي، دوی خپل په کړنو کې نرمش څخه کار واخلي، دوی ښځو ته چې د ټولنې نیمایی برخه تشکیلی یا تر نیمایی اضافه برخه تشکیلی د هغوی حقونو ته پاملرنه وکړي. دوی که تغییرات په کل کې په ځان کې راوړي، دا نظام به یو دوه کال درې کال نور هم د افغانستان د خلکو لپاره د زغملو وړ او د نړیوال لپاره هم چنان. او که دوی خپل په تګلاره کې تغیرات را نوړي، نرمش را نوړي، نو همداسې چې د افغانستان د خلکو لپاره د منلو وړ نه دي، دغسې به نړیوال لپاره هم د منلو وړ نه.
خاطر پردیس و چې د خزو د حقونو لفعال قمر نیازی سره د افغانستان ته د ملګر ملتونو د پلاو د سفرونو په اړه خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلی شي. د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
بیا به هم د افغانستان یو بل مسله راوخلو. ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن جمعه د افغانستان د وضعیت په اړه ځانګړې غونډه وکړي. دا غونډه افغانستان ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیال امینی محمد له سفر وروسته دایریږي. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو د استازي ویاند شهاد متر پر خپل ټوټر پاڼه لیکلي دي چې دا غونډه د متحده عربي اماراتو، جاپان او فرانسې په غوښتنې جوړیږي، او امینه محمد به د خپل وروستي سفر په باب شورا ته معلومات ورکړي. امینه محمد په دې غونډه کې د خپل سفر په اړه معلومات وړاندې کړي، او له طالبانو سره د خپل خبرو په اړه به د شورا د غړو پوښتنو ته ځواب وایي. اسمت سروان د سیاسي چارو له کارپو شیر اعظم سره په دې حق لمرکه کړي. د نوموړي ورته ویلي دي چې آیا امینه محمد به وتوانېږي چې طالبان د خپلو دریځونو نرمولو ته وهڅوي او کنه؟
د امنیت شورا غونډې ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالي لیدلوری ډېر واضح دی، او هغه به هغه څه غونډې ته ووایي کوم چې دې څو ورځې مخکې د پریس کانفرانس په نتیجه کې وکړلې. څو ورځې مخکې چې د افغانستان نه ستنه شوه، یو پریس کانفرانس یې وکړ، او په هغه کې ډېرې واضح څو خبرې وکړلې. یوه خبره یې دا وه چې طالبان په دیارلسمه پیړۍ کې ژوند کوي، باید د یویشتمې صدۍ ژوند ته راوګرځي. یعنی دې نه معنا دا وه چې هغه د اسلامي دي، د لسمه پیړۍ ویشتمه پیړۍ، دا ډېر لوی تفاوت دی. او بلې ویلې چې ما په افغانستان کې چې شپې تېرې کړلې، دوه موضوعات مې پیدا کړل. یو دا و چې متوتر به ما غوښتنه کېده چې موږ ته رسمیت راکړئ، او دومبی د کوکې بشري درس ماته راکوه. نو دې څه مطلب څه و؟ مطلب یې دا و چې د سفر خپل غیر له دستاوردونو حسابو، او حتی داسې په الفاظو کې به ډېر سخته غږېدله. نو خبر دا ده چې د دنیا سره د طالبانو تعهدات دا موجود وو. مثلا کله چې په قطر کې مذاکرات مختروانو، په هغه وختونو کې د مسلو شاهد یم چې هلته ډیری پستی نرمی او خوږی خبره روانه وی. تاسو د محترم حنیفی صاحب خبره واوري، هغه څه ویل د شوز د حقوق باره کې، د هغو د کار په باره کې دوی څه ویل؟ نو په لحاظ د هغې تعهداتو د عملي کیدو دپاره یو ځل امریکایانو د طالبانو سره خبرې وکړلې، بیا یې اروپایان ور ولېږل خبرې ورسره وکړلې، بیا یې اسلامي کانفرانس ته لارې خبرې غږ پر وکړ چې غلط روان یاست، او بیا یې دا مسله ملګرو ملتونو ته وسپارله چې دا اخرین سټیج بولم، او ملګرو ملتونو ته یې دا وظیفه ورکړله چې دا د افغانستان مسله باید حل کړي. نو اوس زما په فکر باندې چې د طالبانو دپاره داسې یو لاره په کار ده چې هغه د دوهې د توافقنامې ته بیرته راوګرځي، او د هغې کمبوتات چې نن احساسوو هغه پوره کړي، او په نتیجه کې یو بېطرف ادارې ته غړ کښیږدي، تر څو هغه بېطرف اداره دوی ته ملي او بینالمللي مشروعیت ورکړي. دې نه بل لار وجود نه لري، او که دا کارونه کړي زه فکر کوم چې د ډېر جدي غبرګون سره به مخامخ شي دوی.
تاسو په نظر طالبان دا بندیزونه چې په ښځو لګوي یا له تعلیمه منع کوي، آیا واقعا تر دې حده سخت دریځي دي؟ او که فکر کوي چې هغوی غواړي چې په ملګرو ملتو او نړیوالې ټولنې فشار راوړي چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني؟
د طالبانو د اول قدمي رهبري چې هغه په جنوبي غرب ولایت کندهار کې موقعیت لري، و هغه څه چې اوس دوی کوي یا کوم بندیزونه چې مخته چولې دي، دا د شریعت مطابق بولي، او دا وایي چې دا په اسلامي لحاظ باندې دا د شریعت حکم دی. نو په لحاظ د دین د ګرځیدل ډیر مشکل وي، او دا د دې معنی نه دی چې د په چا باندې فشار اچي، وای نه که خلک مور فشار اچوي حتی مور جنگ ته تیار وي. او بل دویمه قدم رهبری ده، دویمه قدم رهبری بعض وزیران د کابینه غړي مخور شخصیتونه د قطر هغه رهبری چالته په کابل کې موجوده ده.
د نظر خواند شیر احمد اعظم و چې اسمت سروان سره د ملګرو ملتونو د نننې ناستې په اړه خبرې کولې.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق ازادی رادیو سره اوسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د اوکراین د جګړې وروسته جزئیات به مر شو، خو تر هغې مخکې یادونه کوم چې نن د افغانستان په وخت د شپې له 2 تر 3 بجو د ژوند رنګونو پروګرام په سړو خونو او شنو خونو خبرې کوو. که په دې موضوع نظر یا پوښتنه لري د خبرونې په مهال ازادي راډیو سره په دې شمېره اړیکه ونیسئ: 00 420 11 24 41 601. دا شمېره ده، تاسو کولی شئ چې اړیکه ونیسئ. اوس به اوکراین ته ورشو. د اوکراین پوز نن ویلي روسي ځواکونو په ختیځو سیمو دونیتسک او لوهانسک کې له څو استقامتونو خپل عملیات سخت کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د اوکراین پوز نن جمعه د شرقي سیمو دونیتسک او لوهانسک په ځینو برخو کې د روسي پوځیانو لخوا له څو استقامتونو د پوځي عملیاتو د تشدید خبر ورکړی دی. د اوکراین پوز وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د لوهانسک او دونیتسک پر 11 موقعیتونو حمله په شا تمبول سوي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه لیکي چې د دغو راپورونو کاروالی نسی تاییدولی. تر دې یو ورځ مخکې که څه هم د کیف هوایي مدافع زیات ویشتل سوي توغندي شنډ کړي، خو مسکو بیا هم د اوکراین پر بیلابیلو برخو د میزایلو حمله وکړي چې لږ تر لږه 11 کسان یې ووژل او یو برېښنا کوټ یې زیانمن کړ. د اوکراین په ختیځ کې د وروستۍ سختې جګړې راپورونه داسې مهال ورکول کیږي چې د اوکراین پوځ د پنجشنبې په ورځ وویل چې د روسیې د 9520 میزایلو له ډلې یې 20 ویشتلي او لاندې غورځولي دي. د اوکراین پوځ وایي روسیې دغه راز 10 هوایي حملې کړي چې په 1200 هغو کې په ایران کې جوړې سوې د شاهد په نوم بی پیلوټ الوتکې کارول سوي چې ټولې بی پیلوټ الوتکې ویجاړې کړې سوي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی د هغو هیوادونو مننه کړې چې کیف ته د پرمخللو ټانکونو د ورکولو ژمنه کړې ده. زلینسکی له دغو هیوادونو غوښتنه کړې چې د دغو جنگي وسایطو د لیږد بهیر چټک کړي، ځکه د جګړې په ډګر کې سخته اړتیا ورته لیدل کیږي. د اوکراین ولسمشر تیره شپه په خپل ویډیوي وینا کې ویلي د ټانکونو د ورکولو په ائتلاف کې 12 هیوادونه شامل دي چې د روسیې د 11 میاشتنی یرغل په وړاندې به د اوکراین له دفاع سره د همکاري لپاره دغه جنگي ټانکونه کیف ته ورکوي. در رسنیو راپورونه وی جرمنی او د هغه متحدانو په ابتدایي ډول اوکراین ته د لیو پر دوه پونم د شاوخوا سلو ټانکونو د ورکولو ژمنه کړې ده. دغه ټانکونه په جرمنی کې جوړ سوي دي. د دې ترڅنګ د امریکا متحده ایالاتونو هم د ام 1 ابرامز پونم د یو دیش ټانکونو او تر دې مخکې بریتانیا د چیلنجر دوه پونم د څوارلو سو ټانکونو د ورکولو ژمنه کړې ده. تازه په تازه کاناډا هم اعلان کړی چې په پم کې لري اوکراین ته ټانکونه ورکړي او اوتاوابه لیوپارد دوه ټانکونه اوکراین ته ولیږي. د دې ترڅنګ پولند، هالند او تر دې مخکې هسپانیا هم اعلان کړی و چې چمتو دي څو اراده لیوپارد دوه ټانکونه اوکراین ته ولیږي. د عامو بیانونو له مخې د اوکراین د عملی روزل او اوکراین ته د ټانکونو لیږد به لږ تر لږه دوه میاشتې وخت ونیسي.
را پرونه مرکی او اوریدونکی
د افغانستان د بدخشان د پامیر ولسوالۍ لسګونو وطنو قرغز او افغانانو د قرغزستان له حکومت غوښتي چې هغه هیواد ته د دوی د انتقال زمينه برابر کړي. تفصیل په دې راپور کې
د تاجکستان پولی ته نږدې ځین قرغز افغانان ازادي راډیو ته په لیږل شوې ویډیو کې د قرغزستان له حکومت هغه هیوا ته د دوی د انتقال په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې. دوی وایي ورسته لدې چې د طالبانو د حکومت له لوري د تعلیمي مرکزونو دروازې د دوی د لورګانو په مخ وتړل شوې، دوی اولادونه به برخلیک دي نو ځکه غواړي چې هغه هیوا ته ولاړ شي. افغان قرغز ماجیرایم عبدالجلیل اولو ازادي راډیو ته وویل نه یوازې لورګانې بلکې دوه ځامن یې هم لزدا کړو پاتې دي.
زمي خپل د ماشومان د زده کړو مسول يم نو زکه غواړم قرغزستان ته ولاړ شم. غواړم لور می زده کړی وکړي نو هله می دا چې ما قرغزستان ته انتقال کړي که زلته مړ شم نو زما ماشومان به زده کړو پات شي.
یو بل افغان قرغز محمد الجه پر اولو هم دا خبر کوي
نو خپل ټول ټوکی او څاروي و پلورل او دلته مو کډه وکړه. نو نو شو کولای چې بیرته پامیر ته ستانه شو. نو په دې هله دلته ژوند کوو چې قرغزيان مو له دې ځای انتقال کړي.
دوی وای اوس مهال دوی د تاجکستان پولی ته نږدې اشکاشم ولسوالۍ کې په کرایي کورونو کې ژوند کوي او په تمه دي چې بشکه کې قرغزستان ته د انتقال په برخه کې مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې قرغز چارواکي وای نږدې نوی افغان قرغزیان د انتقال پروسې ته په تمه دي، خو د پاسپورتونو او د نورو لوجستیکي ستونزو له امله د دوی انتقال پروسه له ستونزو سره مخ ده. د قرغزستان د پارلمان مرستیال چلپون سلطان بیکو ازادي راډیو ته خبرو کې وویل اته اتیا قرغزي افغانان د بدخشان مرکز فیض آباد کې دي چې د پاسپورت د نشټوالي له امله نشي کولای قرغزستان ته راشي.
څنګه مې چې د قرغزي هیوادوالو غوښتنه ترلاسه کړه نو په قرغزستان کې له اړوندو دولتي ادارو سره مې اړیکه ټینګه کړه او مالي مرستو غوښتنه مې ترې وکړه. اوس د حکومت پریکړې ته په تمه یم.
دا په داسې حال کې دی چې د 2022 کال د اکتوبر میاشتې راهیسې د طالبانو حکومت د پاسپورټونو د ویش لړۍ د تخنیکي ستونزو له امله درولې. د قرغزستان د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه د یادو افغانو قرغزانو سره د مرستې لپاره خپل اقداماتو په اړه څه نه دي ویلي.
دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو حکومت وایي په افغانستان کې د قرغزانو د ستونزو د حل لپاره ډیر ګامونه ترسره شوي. د طالبانو د حکومت بیان سبی الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل
هلته اصلا د خوندزي په نوم څه نه ول. دا چې دوی ویلي چې د نجونو د زده کړو له امله له دې ځایه ځي دا بالکل غلط دی، ځکه هلته د کلونو راهیسې چې زده کړې نه وي اوس اسلامي امارات دوی ته خوندزي، مدرسې او کلینیکونه جوړوي او موږ په پام کې لرو چې د دوی ټولو ستونزو ته رسیدنه وکړو.
د قرغزستان حکومت په 2018 او 2019 کال کې 55 قرغزي افغانانو ته دایمي استوګنه ورکړه. افغانستان کې طالبان له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د قرغزستان ولسمشر صدر جاپاروف د 2021 کال د سپتمبر په میاشت کې د قرغز افغانانو ته د قرغزستان په اوش ولایت کې د ځای پر ځای کېدو لپاره یو د استوګنیزې سیمې د جوړولو خبر ورکړ. ښاغلی جاپاروف ویلي غواړي ټول قرغزان له افغانستان څخه خپل پلرنۍ ټاټوبې ته راشي. د 2022 کال د جولای په میاشت کې د قرغزستان حکومت اعلان وکړ چې په راتلونکي دوو کلونو کې د افغانستان له پامینه د قرغزانو د بیا راستولو او میشتیدنې لپاره نږدې 3 میلیونه ډالر ځانګړي کړي دي. تاریخ پوهان وایي چې قرغزي توکمونه په 15 او 16 پیړۍ کې د واخان په کوریډور کې اوسېدل او د دوی په خبره په ګرمو موسمونو کې به دلته خپل مالونه څرول.
آزادی اوس په خوست ورشو د خوست ولایت ګیلان کمپ او نورو سیمو ته د وزیرستانانو کډوالو نوی ورغلي کورنۍ غوښتنه کوي چې د نورو کډوالو په شان دي دوی هم بایومټریک شي څو مرستې ورسره وشي. تفصیل په دې راپور کې
په ورستی یو نیم کال کې د خوست بیلابیلو سیمو په ځانګړي ډول ګلان کې متنوی راکړې شوی وزیرستاني کډوال غوښتنه کوي چې دوی دې هم بایومیټریک شي او د نورو کډوالو په شان دي ورسره مرستې وشي. نوی وزیرستاني کډوال وایي د لوګي او بیکوري لستونزو سره مخامخ دي او که ورته پاملرنه ونه شي نو دوی به مجبور شي چې په ګلان کې د پولیو واکسین د روغتیايي کلینیک خدمتونه او کډوالو ته د میاشتنۍ مرستو د ویش بهیر د اعتراض په بڼه بند کړي. د وزیرستاني کډوالو یو مشر ملک جمشید مسید آزادۍ راډیو ته ویل
دیته تقریبا د اتلس میاشتې نه 1500 کډوال راغلي دي نو د دې ټیپ د اتلس میاشتې شه هیڅ نه دی ورکړی شوی. نو دغه د واجنه مش د غشتنه د یونیسیر نه د دولت نه د ډبلیو پی نه د ټول نه دغه دی چې دې د هم په دغه مش په مرسته شه په د نورې محسوسات شه ونی ول چې دې خپل حقوق ور ورکړل شي کنه وی مش داس کې چې نن هم سترایک کړی دی پولیو شو کلینیک شو د یونیسیر چې نورې څه محسوسات دي څه چارې لري کو په هر شي باندې حتی کې چې پمرسته باندې ان نن بعد میش بای کار دی او دا نه چارو کو نه هر شای کو چې څو پر د میش مطالبه نشي منل شوی.
په خوست کې د میشتو وزیرستان یو ډیره برخه د 2014 زګیدی سکال په نیمایي کې هغه مهال چې د پاکستان پاوز په وزیرستان کې د ضرب عذاب عملیات پیل کړل د پاکستان د یو شمیر سیمو سربیره د افغانستان خوست او پکتیکا ته هم را کډه شول. د یادو کډوالو ډیری کورنۍ په سو پړاوونو کې د پاکستان د حکومت لخوا خپل سیمو ته ستنی شوې دي. د وزیرستان کډوالو یو بل مشر ملک عزیز خان وای
نه به زلشتہ چې جوړی کی نه نرا چارشتہ چې وای کی نو نکارشتہ چې پامند لګیا شي شا دا غاز میژنوستي سپا نر پدان از جدل وژمري خو نن میژ دا کیم کلمک باندوی چار باندوی دا وکار باندوی دا دغه نه باندوی شکوند کی میشتہ سہولات پر جوړ شي.
یو بل نوې کډوال زیو الحق وای مؤسسه ادارې د راشیا او پښیمه کې دي د دوی دا سخت حالت لنګدي او ویني
د دا خپنځره د دغه ټول خلک حالت وګوري چې کوم د پداژمې پدا سوړه کې داس ځینې کې پروت دي چې نه د لرګي دراز کښته او نه د سرپنې دراز کښته یو شی دراز نشته مش د چیلو شی مش تر د مؤسسې د کوم خلک چې پوتې دی بایومټریک نه پوتې دی د خلک سره به د اشاره وشي د ګوته ولاږي.
سپینګری محمد هاشم خان په ګلان کې کی ځانته ایوا وړه او ټیټه چار دی ولی راتاو کړي نو ما وړای وای
مش داسې چې برملنار غلی چې دا مش ته یو شای را سدلای نه دی دا و ار شای باندې مشکل دا شای دی چې پولی نو مو یا کی مخ څه ګرځاوی نور شای نه ستا یو چې شای نه تر کړه دی مش ته نه را سوالای.
وزیرستاني کډوال وای ل کاروبار او امکانات پرته هر چاته د وخت رول آسان نه دی.
زملک خوبیب خبره ک مش ودا ته داسې بایومټر غوړي لکه سرنګ چې مش د نر وزیرستاني کډول دی چې دا بایومټر شوای دی چې داس د په خپل حق ته ور داخل شي او مش دا خبره د مهاجرینو رئیس د ګربز ولسوالۍ سره خطه کې چې کوبل رسمیج رسولي د خپله میجا وسک نه وروي.
بلور ته ځای چارواکي د نوی وزیرستاني کډوالو یادستون ز پر ځای بولی وای دوی په دې اړه د نړیوالو بنسټونو سره اړیکې نیولې دي. څوبره زمخ کې د خوست د کډوالو چارو رئیس مولوي احمد احمدی آزادۍ راډیو ته ویلي ول له بایومټریک څخه د وزیرستاني کډوالو شاوخوا یو نیم زر کورنۍ پاتې دي. د سرچینو د معلوماتو پر بنسټ دا مهال په خوست کې د وزیرستاني کډوالو شاوخوا 2000 کورنۍ میشته دي چې ډیره برخه په ګلان کې سپیری او تڼۍ پولیسوالیو کې اوسیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله. آزادی راډیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. پس له سلامه څخه د مسجد سنگین پولیسوالی کې ویشل کیږي هغه مستحق خلکو ته نه رسیدلی. دا خلکو ته رسیدي چې اکسل لري یا پیلډر لري یا لنجر لري ټول دا خلکو ته رسیدي. نه غریب خلکو ته رسیدلی نه اعتمادو ته نه کونډیانو ته. د ازمر سنگین پولیسوالی کې ډیر اداري فساد بیخي د نهایت ډیر دی. نو د لوړ پر چارواکو څخه مې دا هیله ده چې پدغه کې څه د خلکو څخه پوښتنه وسی چې مثلا څه صلاحیت راولي. نو د وخت نه نیسم. سلام علیکم.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زه دا وایم چې دا په مساکلا ولسوالۍ کې روشن خدي ولاړ دی او په هلمند ټول ولایت کې روشن خدي سته. مونږ غریو په کجې کې پولیس ولسوالۍ کې روشن خدي نسته. موږ دا غواړو چې موږ ته روشن خدي ودری. سلام علیکم.
سلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ټول ته سلام وایم. له هله روغ جوړ بیرته خپل ولایت کوچیان ډیر در بدار دي مالونه مریضان دي سره د نړیوالې مرستې وکړي مالو ته دواګانې واکسینونه راوباسي مخکې واکسینونه اوس اکلې چا نهسته او سره تېر مالونه هم تباه شول واقع نهسته مرستې در سره وکړي. خوست ولایت کې ځاد میدان ولسوالۍ کې 1000-2000 کور دي دغه سره د مالونه ټول مریضان دي کېدای شي دا مرضونه انسانانو ته ولېږدول شي سره د واکسینونو مرستې راوړي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دویمه نیمه ته راورسیدو. په دې برخه کې درته د ازادۍ میلمه د مرکو او ځنګړې خبرونه لرو، خو تر هغې وړاندې خبرونه. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد منند ملګرو ملتونو نه چورا ته د خپل هغولیدونکو کتنو راپور وړاندې کړی چې په افغانستان کې له طالب مشرانو سره کړی دي. امینه محمد افغانستان په تلورزنی سفر کې له شمیر افغان خصوصا سره هم ولیدل. د امینه چورا غونډه د دریو هیوادونو په وړاندې افغانستان پر حالاتو د غور او د غلي امینه د نظرونو د اوریدو په اړه جوړیږي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي پرون پنځشنبه د بدخشان په کلی کې د سخت تنفسي ناروغي او ونوي قضي او د ولسو کسانو مړینې ثبت کړي ده. د سازمان د افغانستان څنګه پرون په یو ټویټ کې ویلي دي دوی د بدخشان د واخان لوسوالۍ په امریکا لان کلی کې د محلي چارواکو سره د دې خبرې شوې ناروغۍ په درملنه کې همکاري کړې ده. خو ازادي راډیو تیرونه راپور کړی چې په بدخشان کې دغه تنفسي ناروغۍ له کبله یو کسان مړ شوی دی. د خیبر پختونخوا ایالت د پولیسو عمومي رئیس وايي اکثره کسان د بچ غوښتلو لپاره د افغانستان د موبایل ټلیفونونو له سیم کارتونو کار اخلي. پاکستاني سرمنو راپور کړی دی چې معظم انصاري پرون پنځم خبره لاندې ویل مرکزی حکومت څخه غوښتنه ده چې افغانستان سره موافقه ته ورسیږي چې د کسانو پر ضد اقدامات وکړي چې پاکستان کې د بچ غوښتلو لپاره د افغانستان له ټلیفونونو کار اخلي. آذربایجان اعلان کړی چې په تهران کې د خپل سفارت کارکونکو له ایران اباسي د پریکړې رسول هغه شو چې نن السهاري وسلوال کس دغه سفارت امنیتی مسول بډز وواژو او د نور ساتونکو ټپن کړه. آذربایجان د پیخي لکبله ایران ملامت کړی دی. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند ویلی د پیخي له د آذربایجان خلاف د ایران په ټولنیزو رسنیو کې پیل شوې کمپاین دی. او د اروپای ټولنی یو جک پوری چارواکي ویلی چې مسکو د اوکران پر ضد جګړې او بل پړاو شو پر ملکی وګړو او غیر پوزي اهدافو بدریغه حمله دی پیل کړی دی. د اروپای ټولنی د عملیاتي خدمات عمومي منشي فونو سانیونو نن د جاپان په پلازمې توکیو کې د خبرو پر مهال هم درز ول چې د اوکراین په اوسه د جرمني او امریکا له خوا د پرمختللو ټانکونو ورکول لته هم د روسي پاراونې ده. خغلی سټیفونو زیاته کړې ده چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د جګړه د ځنګړ عملیات په نوم پیل کړه، خو اوس یې خبره د ناتو او لویدیس پر ضد جګړې ته ورسیده.
آزادی ملمه
په خبرونه کې د افغانستان د کرکټ له یوې مشهورې څېرې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې له اوسنۍ مرسیال روزونکي رئیس خان احمدزی سره خبرې کوو. رئیس خان احمدزی د افغانستان د کرکټ له بنسټ ایښودونکو څخه دی او د کرکټ بورډ په جوړولو کې هم د ونډه د هیرولو نه ده. احمد صاحب، تاسو نه مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو زمونږ بلنه ومنله. وړاندې د افغانستان د کرکټ بورډ د جوړېدو، د افغانستان د کرکټ د تاریخچې په باب هم لنډې خبرې درسره کوو، خو اوس لمړی چون دا مرکه له تاسو سره ده، تاسو خپل ځان لږ نور راوپیژنئ. پرته له دې چې تاسو د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مرستیال روزونکي یاست، شخصا څوک یاست؟ په کوم ځای کې زیږېدلی یاست؟ زده کړې مو څومره کړې دي؟ چیرته اوسېدلی یې؟
سلامونه تاسو ته او د تاسو د رادیو ټولو لیدونکو او اوریدونکو او کارکونکو ته. رئیس خان می نومو، دا چې افغانستان ته راغلو پاسپورت کې تخلص وکړ رئیس احمدزی چې د لوګر ولایت د ازری د ولسوالۍ او البته پیدا شوی د هجرت په دوران کې ما
او کرکټ مهم د هجرت په دوران کې په پاکستان کې یو دقیق وایم په پېښور کې شروع ک
بالکل هغه وخت کې د منګ پریاچی دا تقریبا چې منګ په مکتب کې مدرس ویلې په کیم کوم ژوند کاو د 1992 جام غټلو نورست کله چې منګ مکتب ته لاړو نو اکثر استادانو په کرکټ باندې خبرې کولې، د مونږ نور ملګری چې هغه په کرکټ باندې خبرې کولې، نو هماغه وخت چې بیا مونږ هم ورسره مینه ورسره پیدا شوله او دغه سی شروعات مو کړل چې هغه د کالو د منځلو تپونی نه مونږ شروع کړل، چې کورنو کې به اکثر هغه جامې به منځل کېدلې، کالي به منځل کېدل او بالونه نو نو لټوټونه پلاستیکونه دغه سی وسایلو نه بکرار کرار باندې، البته کټیب نوی یعنی وسایل نو دیوال کې بم کله نه کله دغه تی وکټو نه خو کړله، یو خپل اصول مرته برابر کړو، یو خپل مشغولتیا د پاره یو خپل قوانین به مرته جوړول، او ډیر په وړو کې ځای کې موږ دغه سی کرکټ سره په مینور سره پیدا شول، البته دا دی اجرت وخت یو
څه وخت په کوم وخت کې د خبره جدی شول، یعنی تاسو متوجه شول چې کولای شي کرکټ وکړي، څنګه سره یو ځای شوي تاسو او د افغانستان د کرکټ دغه نور ستوري چې اوس موږ هر ورځ نومونه اورو؟
یو عجیبه کیسه ده، یعنی دغه سی کل نه کل زه فکر کوم که دغه اوس موږ ته معلومات وایي چې د افغانستان کرکټ به دغه سی یو ځای ته برسېږي، البته موږ چې څومره محنت یا خواري کوله په غنښت امکاناتو باندې، دی موږ هغه وخت کې هغه ټولې ډلګۍ یا ټولو ملګرو ډېر خواري به موږ کړې وه، ډېر محنت به نور هم موږ کړې وو، خو که رښتیا خبر وکړو دومره توقع د موږ نه و چې په دومره لنډ وخت کې به دومره غټ مزل به موږ وکړو. کرکټ په افغانستان کې د ما په یاد باندې تقریبا په 1995 کې شروع چې د ای سی سی په لیول باندې او بیا دغه سبورونه دوی پاکستان ته کړي وو، البته په دغه لنډې لیول باندې، خو موږ 2001 نه وروسته بیا چې کله موږ افغانستان ته لاړو او هلته مو سره یو ځای شو، هغه ملګري چې هغه یو بل نه سره لږ لږ خبرېدلو چې په کوم ځای کې کوم کوم یو لوبغاړی دغه ټولو کابل مرکز ته موږ ځان راورسو، او داسې یو ځای نه هم شروع کړه، د شمن حضوري نه هم شروع کړه، چې د کرکټ هیڅ قسمه سهولت او وسایل او دغه امکانات نه وو، د اوسېدو ځای نه وو، اولمپیک سره هم په لانجو باندې وو، هغه وخت کې زیاتو خلکو به دغه فکر کوو چې کېدای شي دا د پاکستان لوبوي، خو البته دوی ته هغه تاریخچه نه معلومه چې کرکټ له کوم هېوادونو شروع ده او په کوم ځای کې کېده، او دغه موږ چې زده کړی دا موږ د هجرت په دوران کې یو څه نه څه زده کړی وو، البته په دغه یو دغه د کرکټ صحیح بال یا هارډ بال او یو دغه ټینس بال باندې دغه نه شروع کړو، نو استعداد بلاره او سره راغلو یو ځای شو سره، خو دا په 2001 کې موږ سره ډیر ملګری سره آشنا شو، ډیر ملګری سره بلد شو، نو هغه شوروم له چمن حضوري نه بیا وکړه.
ته دغه همکارانو ملګرو نمونه را ته یاد کړئ چې په هغه اول ورځو کې سره یو ځای شوي، البته موږ یو تعداد پیژنو، مګر زه غواړم پوه شم چې هغه کسان دقیقا څوک چې سره راټول شوي او د افغانستان د نننی کرکټ بنیاد او اساس مو کې هوده.
په لومړي سر کې خو مخکې چې ما ویلې کله چې کرکټ شروع شوی او د اعلی د نوري نوم موږ او د خدمات د نه هیرېدونکو خدمات د افغانستان کرکټ لپاره، دوی هلته کرکټ کو سره ورور یو، خلک د نوري ور سره، بیا چې کله موږ سره یو ځای شو 2001 شو، نو تاج ملک عالم هم ورته راغی، موږ هغه یو څو کسان چې بیا تاج ملک عالم سره موږ کابل ته راغلو چې دا کرکټ مو سره شو، نور هم سره ملګری وو په هغه وخت کې، ډیر دوستانو حیات الله په نوم باندې یو ملګری موږ سره، رئیس خان ځازی په نوم باندې موږ سره څوک، یو نفر وو خلیل بیک په نوم باندې موږ سره، یو ازبک وو، نو هغه ملګری چې دوی په منیجمنت کې دوی کار کاوه، یعنی دوی دغه د کرکټ دفتری کار دوی په مخ باندې وړل. په لوبغاړو کې نوروز منګل موږ کې سینیئر وو، دوی مخکې هم په ملي ټیم کې دوی سفرونه کړي وو، دولت زازی په نوم باندې دوی هم سفر کړی وو، موږ نه مخکې رشید زدان په نوم باندې موږ نه مخکې سفر کړی وو، رحمت علی خلیلی وبکی هغه په مخکې سفر کړی وو، بیا د موږ دغه کسانو نو نوروز منګل وو، زه په خپله باندې شوم، او دولت احمدزی وو، محمد نبی ساخیل، استی گلابیت، کریم صادق، بیا تر هغه نو وسه دغه نیو نیو نو ځوانان نغله قسم الله شنوار او حمید حسن او نور علی زدران، محمد اصغر سانیکزای، نو دغه ملګری اوس نومونه سره ډیر دی، فکر کوم دیو کې چې څو ګران پاتې سی وی، خدا هغه ملګری چې سره یو ځای شو او دغه د کرکټ لړۍ بیا مونږ دغه سی شروع کړه، چې مونږ سوچ او فکر وکړو کوم خواري وکړو ان شاء الله یو ځای ترسره شي.
البته د خوانه یو څیرو ترڅنګ اوس د افغانستان د کرکټ په ملي لوبډله کې ډېرې ځوانې څیرې، راشد خان لرو، ګربز لرو، رحمان الله ګربز، ډېرې نورې څیرې دي، تاسو کوم څیرو ته ډېر زیات امیدوار یاست؟
نو الحمدلله که تاسو یو غوړي دغه وشه منګو تاسو چې خبرې سره کو د افغانستان لوبغاړي د دنیا په مختلفو لیګونو کې دوی مصروف دي د دنیا په مختلف ملکونو کې دوی مصروف دي او هر ځای کې چې دغه لوبغاړي لوب کوي دوی سره د افغانستان نوم مصرح دي نو که زه ووایم چې خوشبختانه الحمدلله ځان هم او د موږ دغه ملګري چا چې په کرکټ کې خواري کړي ځان خوشبخته ګڼو چې یو څه نه څه البته مو کړي دي نو د هغه خلکو برکتو چې ښه تعداد کې خودو او نن د افغانستان لوبغاړي د دنیا په مختلف ځایونو کې دوی د افغانستان نمایندګي کوي نو بله شکه راشد خان داسې یو نوم ده چې دا نه تنها د افغانستان کرکټ بورډ او د افغانستان د کرکټ مینوال او د افغانستان ټول وګړي به د منبخره کوي بلکې په دنیا کې چې د دې ته څومره قدر او عزت ورکول کېږي دا ډېر کم خلکو ته دا په نصیب کېږي او تر هغې نه وروسته کراشو محمد نبی د افغانستان د کرکټ دغسې یو نوم ده البته په دغه دنیا کې چې اوس مشهور ده د ولسمشر په نوم باندې هغه خوی خصلت لکه د ولسمشر دغسې د ناسته پاسته هغه د ملګرتیا هغه د رهبري او دغه نور شیونه بیا ورسره که نور تاسو په څنګ کې راشئ موږ سره ډېر ښه لوبغاړي دي نجیب ځدران شو حشمت الله شهیدي چې اوس زمونږ د لوبډلې کپتان ده او دغسې رحمان الله ګربز ده او مجیب او
نوین الحق
نوین الحق او فضل الحق فاروقي پکې اوس دغه د ماشاءالله راغی نو انشاءالله تکل سب دغه سره کوم چې دغه ځوانان دي او سره کوم چې دغه د کرکټ استعدادونه په افغانستان کې را روان دي نو داسې یو وخت به راشي چې دغه نومونه اخیستو اخیستو منې به ساتونه او کتابونه به ډک شي
او هیله من یو احمد صاحب تاسو د پخوانیو خاطرو یادونه وکړه د افغانستان کرکټ بورډ دقیقا څه وخت او د چا په هڅو جوړ شو
وخت خو به بخنه بغواړم داسې به ته معلوم نه وي دا موږ اولمپیک سره وو د افغانستان اولمپیک کمیټي سره موږ وو د فدراسیون په نوم باندې چې رئیس بله د نوري هغه وخت کې مشري کوله او ډېر وخت نه دوی سره لګي او بیا موږ سره کېناستو یعنی ډېر مشکلات وو سمونې سره نه خوړ چې موږ دغه کرکټ سره کوم په مخ باندې بوزو او سره کوم پرمختګ کې وو تاسو یقین وکړئ ډېر خلکو ته به دا اوس د نه منلو خبر وي چې هغه وخت کې به موږ ته اولمپیک د اسري په نوم باندې 200 افغانۍ د میاشتې به موږ ترلاسه کړې هغه کله به راته راکړي کله به راته رام نه کړی شوې معلومات نه کېده د اوسېدو ځای نه وو د موږ چې منوزري کې به موږ لوبې کولې او بیا په یو وتاکې به دغه مخکې چې ما نومونه واخیستل دغه ټول لوبغاړي په یو وتاکې دومره یو وتاک وو چې ټول ډېر وړوکی وتاک وو موږ به لس 12 یا 15 کسان به موږ پکې وو او یقین وکړئ چې کله نه کله به دغسې یو وخت به راغی چې ټول به پکې یو ځای سملاستی هم نه شو یعنی نیم به دیوال ته ډډې ویلې وه څوک پراته وو خو ډېر مشکلات وو هغه وخت بیا موږ سره کېنه شو چې یاره څنګه وکړو دنیا سره موږ څنګه ځان یو شي دنیا سره موږ څنګه ښه روابط وساتو نو بورډ مو جوړو نو مشوره هم سره وکړله هغه وخت کې وزیر صاحب شازده مسعود د افغانستان دولت یو مهم رول لري د را تک سره موږ دغه څه وشو چې څنګه چې موږ به بیا اولمپیک به خبر منل کېدل او څنګه څنګه په حکومت کې به مشکلات هغه به هم دوی موږ ته یعنی ډېر 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 په هغه وخت کې په هغه مشکلاتو کې ډېر خدمات موږ تر سره کړل خو غوښتل مو چې نور هم مخکې موږ لاړ شو نو دغه ټول لوبغاړو سره موږ مشوره سره وکړله او بیا په هغه وخت کې زه ډېر مننه کوم د ملالې نورینا چې موږ سره پوره پوره همکاري په دغه کې وکړه ډاکټر ګلالي صافي چې د مزار وکیل او هغه موږ سره مرسته همکاري وکړله نو زه ور سره پر ابي تک شوم دوی سره ما به دغه خبرې به د لوبغاړو سره به موږ کولی چې دا څو کارونه دی به موږ په مخواني بوجو سره نو د لوبغاړو د کوبدان وی او هغه وخت کې په بدرسون کې موږ سره ډیر د سکسانو چې د موږ دغه غږ ته لبای کوویلې ټول سره ملګری شو او یو طرح یو پروګرام سره جوړ کړ چې څنګه موږ ځان دولتي چارواکو ته موږ ورسو او دغه اولمپیک نه موږ دغه بورډ جوړ کړ ځکه چې په ټوله نړۍ کې بورډ وو نو باید موږ هم باید بورډ جوړ کړو او ما به و چې موږ د هغه وخت مشرانو لکه که خدای مې غلط نه کی غلام جیلانی پوپل په نوم باندې چې یو څوک هغه وظیفه عثمانه شخصا مانوي را
د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو یو خپلواکه اداره و د غیر رئیس و
سیمه ایزو ارګانونو مشرۍ دوی په غاړه لرله بالکل په یاد شو وزیر مالی سره موږ مشوره وکړه، موږ ویل چې دغه داسې مشکلات دي او موږ ډېر په بد حالاتو کې یو، دنیا موږ سره رابطه نه کوي. پدراسون کرکټ دی اولمپیک لوبه نه ده، دغه باید یو جلا خپل یو بورډ ولري، او البته دی موږ په کې دغه پیدا دي. نو هغه پوره تشریحات هم ورته ورکړل دی عمر زاخلوال د کور ودانې چې موږ ته لبیک ویل، خو هغه پروسس باندې موږ پوهېږو چې ولسمشر نه به منظوري دي اخیستل غواړي. نو عمر او چې دغه ټوله طرحه پروګرام سره جوړ کو، د دوی په هلو ځلو باندې ولسمشر کرزي سره د موږ ملاقات وشو. خو مو په یاد دي خونه ولسمشر مامنې پوه شي چې سړی فکر کوم لکه چې ورخطا سو وای قرار به سره کینو، وګو مجلس به سره کو. نو خدای سره چې دې خبرې ماته ډېر ډاډ راکړه. او بیا
هغه مجلسونه چې خونه ولسمشر بیا تاسو سره ویلي بیا وشول؟
بالکل، هغه مجلس موږ سره اوسه، هغه وخت کې د موږ خمه په یاد یو ډیر عجیب خبرې هم وکړله. عمر داوزای سره خوا کې ناسو، کله چې موږ ورته ویل چې د کرکټ بورډ مشر دی وخت ولسمشر عمومي هغه پیژنې چیف چې ورته وای دا دی وخت ولسمشر یې، نو داوزي سره سر ورواړه او هغه خپل کنداري لهجه کې ورته ویل چې اوس می داوزي پیښ وی د مملکت رئیس جمهور هم یم او د کرکټ پټنی چیف هم سم. نو دغه سره یو ډېر یو خندا ماحول وسره جوړ شو، سره هم خندل او بیا ما غو چې مونږ ته هغه منځوري مونږ ترا کړل او تر هغه وروسته د افغانستان کرکټ بورډ جاتس
په پایل کې احمد زای صاحب د کرکټ بورډ د جوړیدو په سر تاسو مخکې د فدراسیون یادونه وکړه. د کرکټ بورډ د جوړیدو په سر د لوبغاړو ترمنځ او د کرکټ بورډ د مسؤولو ادارې یا منیجمنت د مسؤلانو ترمنځ یو څه لانجې هم راغلي وي، سمه ده دا خبره؟
داسې په اسانه باندې نه و شوی، دغه بورډ پدراسون نه بورډ بدلېدل د په اسانه باندې نه و. فکر کوم که اوس په هغه پوره لانجو او تفصیل باندې سره غږیږو، په دې کې څه چې شوي دي مخکې به سره ګورو، خو داسې په اسانه باندې نه جوړ شوی. ما خو ډېر په لنډه توګه باندې دغه تفصیل سره وویل، دې کې ډېر مشکلات وو. دې کې موږ ته په المپیک کې موږ ته ډېر مشکلات جوړ شو، په خاصه توګه باندې هغه خلکو چې دوی موږ ته دغه فکر کوو چې یعنی دوی دغه کرکټ چې دغه د پاکستان لوبه ده، نو دغه طریق نه موږ ته ډېر مشکلات وو. په اسانه باندې نه، خو بیا هم د ډېرو دوستانو په خاصه توګه باندې د لوبغاړو په پدراسون کو په پدراسون کې د ډېرو مشرانو د دوی نه مننه چې دغه کړنه او بیا چې ما دغه نومونه یو څو واخیستل، د دوی نه مننه چې دغه کار موږ ته ډېر اسان کړ.
اوس د افغانستان ملي لوبډله د کرکټ د نړیوالې شورا دایمي غړیتوب لري، مګر ماته هغه ورځ یادېږي چې افغانستان په پنځم ډیویژن کې او که زه غلط وایم تاسو ماته تصحیح کړئ احمد زای صاحب، افغانستان په پنځم ډیویژن کې لوبېده او یوه لوبه کې زما یاد ده چې له یوې بریا وروسته تاج ملوک عالم سره ما په ټلیفون باندې په پروګرام کې خبرې کولې او د افغانستان د یوې بریا جرسی کې او په غالب ګمان دغه لوبه له بریا وروسته په ټلیفون باندې ما سره په مرکه کې د ژړل غږې ژړغونه وو او ډېر احساساتي شوی وو. د هغه ورځو کیسې راته وکړي، ځینو لوبغاړو ویل چې په هغه وخت کې افغانستان لوبغاړي له ډېرو سختو حالاتو سره مخامخ وو، حتی دا د خوراک ډوډۍ یوه معیاري ډوډۍ دوی د خوراک نه درلوده.
تکل سے مخکې ما هم ویلي، فکر کوم دغه یو کار هم بغیر د تکلیفونو او مشکلاتو نه کیږي. دا چې سمو کړی دی دا مو د افغانستان لپاره کړی دی او د افغانستان په موږ باندې حق وو. که مشکلات و تراشو نو دغه سی دغه سی کسی دی یقینو که کزی و دل ده هم ویم دیر خلکو تبا دی تاجو بود وی دیر خلک با یقینو کی دیر بی اونه کی آغا دی وطاک کسا ما در تاو کلالا دسی یه وقت را غلی چه منگ سر آغا دی وطاک دی ورکولو پیسیم نوی دیر لک پیسیوی منگا چه منوزوری سر خواکی یو جامعه جمعه تو منگا دل دم بگش پی کلی د سرک په سر باندې بولانی خرڅېدل، هغه یو بولانی خوړل دا معنا ولا کې څوک چې په سرینا کې یا په کانټینټر هوټل کې ډېر ښه خوراک ګرځوانی وکړي، یعنی دومره یو معنا به لري. ډېر مشکلات په سفرونو باندې چې موږ ټول د ما په یاد شي، زه د لوبډلې مشروم لوبډل مشروم په 2000 کې موږ انګلستان ته لاړو، په ټول ټیم باندې چا سره 15 پاونډ هم نه وو، 10 پاونډ هم ورسره نه. موږ کې محمد نبی لک اقتصادي لحاظ نه هو، د موږ ټولو بسترګې به اکثر ما مغه کوي. بیرته پر راتګ کې چې موږ انګلستان نه راغلو، هغه وخت کې موږ د لوبغاړو ته ډېر وویل شول چې تاسو په انګلستان کې پاتې شي، افغانستان ته ګوري، کرکټ ته ګوري، دا په کوم ځای کې کوم ځای ته به ځي. البته دا د 2000 دی وخت خبره ده، خو موږ ورته ویل چې نه کوشش به کوو انشاءالله داسې وخت به راځي چې دغه د کرکټ په وجه باندې موږ د دنیا ډېرو هیوادونو ته بلړو. بیرته پر راتګ سره د موږ سره د ټیکسي کرایه هم نه وه چې موږ له هوایي ډګر نه تر اولمپیکه پورې موږ راځو. ډېر د موږ دوستان پیادل راغلو، مشکلات منه کې غږیږو دغه سی یو کیسې دي چې یعنی ډیر کم خلک به چې دومره همت وکړي.
احمد زای صاحب اوس د افغانستان کرکټ له اقتصادي پلوه په نسبت ښه وضعیت کې دی، تاسو راضي یاست؟
څومره چې د افغانستان د کرکټ په لنډ وخت کې څومره پرمختګ کړی دی، زه فکر کوم چې دا به د ورزش په ډګر کې په ټوله نړۍ کې به یو غټه کارنامه وي. دومره لنډ وخت کې دومره غټ سفر کول دا ناممکنه کار و. دا چې افغانستان ته وګورو او څومره چې د افغانستان کرکټ چې څومره بریاوې ترلاسه کړي دي، فکر کوم دغه اوسنی حالات دا چې د موږ په داخل کې تجاران هم په کرکټ بورډ سره دومره مرسته او همکاري ورسره نه شي تر اوسه پورې نه ده کړې لکه څومره چې په کارو، لکه په نوړه نړۍ کې چې تجاران یا کمپنیانې کرکټ بورډونو سره دوی همکاري کوي، دا څومره یو فنډ او پیسې چې موږ ته راکول کیږي د موږ یو غټ مشکل هم دغه چې په داخل د افغانستان کې موږ نور هیوادونه موږ دلته نشو قربا کولای. نو د دې په وجه باندې هم غڅه ناڅه چې موږ ته د موږ کرکټ بورډ ته بڅه ناڅه آیت چې ورته راته دغه سره هم موږ دغه ستونزه ورسلو یا غ دې سپانسرو له وجه نه، او څومره پیسې چې موږ ته راځي د موږ زیات مصارف چې کوم دی هغه چې کوم کله د موږ ملي لوبډله بیا بهر ته موږ ځو هلته زیاتې مصرف کیږي، ځکه چې په داخل د افغانستان کې هغه څه تمرینات موږ نشو کولی. الحمدلله تر اوسه پورې دغه څه ناڅه ډېر مشکلات حل شوي دي، خو که خبره ته بیرته راسم څومره چې د موږ کرکټ بورډ پرمختګ کړی ده او څومره چې د موږ لوبغاړو خپل ځان ښودلی ده، خپل استعداد د کرکټ په ډګر کې ښودلی ده، دغه مالی ستونزه چې ده زه فکر کوم چې لا اوس هم شته ده، بلکې د ما په فکر باندې یو 50% به حل شوي وي او 50% نور هم به تر دې نه یا ډیر کار شوی وي یا ډیر پیسې موږ ته راغلي.
اما په هر حال اوس خو هغه حالت نه دی چې مثلا تاسو یو هیواد ته د سفر لپاره ځی هوټل نه لري، اوس په څه ډول هوټلونو کې حالت تاسو اوسېږي؟
الحمدلله اوس هغه هوټل کې اوسېږو کم کې چې هند اوسېږي، کم کې چې انګلستان ټیم اوسېږي، کم کې چې د استرالیا ټیم اوسېږي، ځکه به هر هغه څه مشکل نشته او د کرکټ بورډ لوبغاړو ته کافی اندازه باندې هغه خپل تر وس مطابق باندې معاش ورته ورکوي، د هرې یوې لوبې خپل خپل میچ فیس ورته معلوم ده، بلکې دوی چې دغه بیټونو باندې چې څه رقم لوبه کوي هغه بیټونو باندې اوس ټیکري دغه پیسې ورته ورکول کیږي. د افغانستان کرکټ او د لوبغاړي دا اوس برانډ ګرځېدلې دي، دا پیژندل شوي چهرې ګرځېدلې دي، نو کوم سهولتونه چې په خارج کې نورو هیوادونو ته نورو لوبغاړو ته هماغه هم افغان لوبغاړو ته افغان لوبډلې ته.
غواړم یو بل موضوع هم تاسو سره مطرح کړم. په افغانستان کې کله چې افغان لوبډله نړیوالو لوبو ته ځي او هلته مچونه لوبې بایلي، ا دې ګټلو ستاینې او هغه خو به جلا پرېږدو، مګر کله چې مچونه بایلي افغان لوبډله، دلته مخصوصا پر ټولنیزو شبکو یو ډېر لوی غوغا جوړیږي او مالی دلی دي چې زمونږ ملي لوبغاړي لدې منفی کمنټونو تبصرونه ډیر زیات ځوريږي. ستاسو لپاره د خلکو دغه ډول خبرګونونه مهم دي؟
دې کې به په تفصیل باندې خبره سره کوم. هم افغانان یو په ټول دنیا کې خلک په خپل ټیمونو باندې نیو کې د من کله کله غو شخصي حریم ته یو څوک داخل شي، یعنی بدو رد وای په جای دې چې یو څوک راجکسي او دی لوغاری باندې تخنیکی نیوکه پیو کی دي، د پښتون باندې نیوکه کی دی، ولې منتخب شه په دغه باندې نیوکه کی، کل کل قومیت تا کل کل په ولایتي سطح باندې دغه خبره سره یاد شي، د سی یو الفاظ وکړو چې دی یو مسلمان او دی افغان په توګه باندې هغه هیڅ اته هم نه منلو نه.
او تاسو خپل یادونه وکړه احمد زای صاحب چې د ټول دنیا لوبغاړي له داسې حالت سره مخامخ دي، سوال دا دی چې څومره دغه منفي نظریات تاسو نه امید کولای شي یا تاسو پر کار اغیز کولای شي؟
دی یو لوبغاړی او دی ورزشکار په توګه باندې باید هر یو لوبغاړی دغه ومني، که څوک انتقاد وکړي دی باید دغه انتقاد ومني، هغه په دې معنی باندې چې هغه خپل ځان کې دی بدلون راولي، څوک هم سل په سلو کې دی د سینې چې دی خپل کار کې موافق وي. خو خبره دلته دغه ده چې که کوم یو لوبغاړی کې په ټولنیزو رسنیو کې کړي هغه لوبغاړو لکه مخکې چې ما ویلي تخنیکی اړخ نه کې په وګیږي د دو په لوبه باندې وګیږي چې کوم وخت کې د منی نیوکه کیږي، هغه کال چې د لوبه کړی فټنس باندې دی وګیږي، یا د سیو لوبه کړی چې هغه د لوبغاړي لوجه نه غلوبه خراب شي وي، نو دغه ډیر یو مثبت اثر لري. خو مشکل دلته کل نه کله دغسی چې په جای دی دی چې دغه تخنیکی اړخ نه پیغوږي دی دغه شخصي حریم تکل نه کله بیا څوک پر داخل شي نه دغسی یو نیوکه به دغه بیا ډیر منفی اثر لري فکر کوم که څوک نیوکه کوي او مثبت اړخ نه که څوک ورته کوي چې د افغانستان کرکټ کې بهتري راسي دی افغانستان دغه لوبغاړو کې بهتري راسي ډیر ښه خبره ده په ټوله نړۍ کې خو که څوک بیا دغه سی الفاظ کاروي چې هغه د موږ تاسو په ټولنه کې هغه د موږ تاسو په دغه رسم ریواج او خپل هر څه لحاظ نه دغه بیا ډیر بد اثر لري
تاسو خپل د خوخه لوبغړی لري
ولا شخصا دغه سی پښتنه ده چې دغه وسنی ځوان لوبغړو کې د موږ ډیر د خوخه لوبغړی دی او دا چې زه وسور وسور سره روزون کوي یم او په خاني ورل کې د منګم ډیر لو غاړو چې د ما خوکه دل او زړه میو چې دی غوي غندې ز لوبه وکم شخصا نوروز منګل هغه وخت دی چې موږ نسینرو نو دته موږ ډیر کتل خو د ما د خوخه لو غاړې چې په خپل وخت یو د ما کریم صادق او یو امید حسن دغه لو غاړې مې ډیر خوکه د زکه چې بیکګراوند کې به یقینو کې چې دی به دغه سه لوبه کوله چې موږ ته به انرژي راکړه او په سنی هغه کې تاسو یو راشد خان دغه سی نوم د چې په لوبډل کې وی ور سره د کڅ کوي او کڅنه کې خدغه ټول لوبډل مورال ور سره کوي او نور ځوانانو کې ځوان لوبغړو کې ماشاالله دغه سی لوبغړی ست چې سړی ورته یو څوک ورته ډیر پر امید شي چې ان شاء الله شکر الحمدلله چې دغه سی لوبغړی لرو چې د افغانستان په خټوګه باندې نمائندګي کولای شي
د شپارس کلنو نولس کلنو لوبغاړو لوبډلو تکرار شو هغه ته تاسو څومره امیدوار یاست چې د افغانستان راتلونکي کرکټ ستاسو په نظر څه ډول دی په کومه مرحله او کوم پړاو کې دی
که زه یو مثال درکمه دی یو چا کوروي او دغه څه کې کوروي چې د یو غروي او د غر شاته کوروي خو دغه کسته معلومي چې د غلمر چې دا د هغه وخت په لحاظ باندې په دغه وخت کې به د غلمر راخیزي اسمان شین ده او سحر کیږي به غلمر به راخیزي یقینو کې چې موږ د افغانستان کرکټ ته چې زه ګورم موږ ته د رڼا په څیر مانی ده چې یعنی د غلمر روان ده اوس به د ټول وطن او ټول هیواد به رڼا کوي به یعنی د افغانستان د کرکټ آینده ډیر روښانه ده کله نه کله چې موږ زو یقینو کې ډیر سفرونه کړی دي ډیر دنیا مو لیدلې دي کرکټ له برکته د افغانستان د نوم له برکته څومره استعداد ځکه نه کله چې زه په ننګرهار کې ګورم یعنی په دغه سپین غر ځون کې ګورم په ډیرو هیوادونو کې نشته کله نه کله چې موږ په کابل کې په دغه کلو کوڅو کې څومره استعدادونه ګورو په ډیرو پرمختللي هیوادونو کې نشته داسې چې خوست ازي داسې چې د افغانستان مختلفو نور ولایتونو ته دي یقینو که چې دومره استعدادونه دي او دغه لوبغاړي اوس خوشکسمت دي چې د افغانستان کرکټ بورډ او ځایي ولایتونو دوی لپاره دومره کارونه کړي دي چې هلته باقاعده ډېرې ښې ښې اکیډمیانې ورته جوړې شوي دي ډېر ښه د کرکټ میدانونه دي ورته نو پوره سل په سلو کې پر امید یم چې انشاءالله د افغانستان د کرکټ لړۍ لکه دا څنګه چې په نشت امکاناتو باندې را روانه وه او دغه ځای ته را ورسېدله نو پوره په ډاډ سره ویل شم چې دغه لړۍ به ان شاء الله همدغه سي روان وي او بلکې تر دې نه به ډیره به روان وي
ډیره زیاته مننه رئیس خان احمدزی خبرې ډیرې زیاتې دي له تاسو سره زموږ له ټولو اتلانو سره د کرکټ له اتلانو سره موږ بیخي ډیرې زیاتې خبرې لرو خو وخت اجازه نه راکوي تاسو د ویلو لپاره خاص څه لرئ
د ما یو خاص غوښتنه او بلکې تر ډیره وخت پورې کله کله چې موږ هم ارمان کوو خاص چې موږ کرکټ سره سره په څنګ څنګ کې خپل تعلیم ته ملک توجه ورته کړی وای دغه سی یو څنګ کړی وای چې څومره چې په کرکټ کې دومره په دغه تعلیمي ډګر کې هم مخکې وای د موږ دغه وسنی حالاتو کې ډیر ځوانان لوبغاړي چې زه ورسره خبرې کوم چې موږ ګورو دوی کرکټ ته ډیر وخت ورته ورکي یعنی هغه تعلیم ته دوی شاګردول نه او ډیر لوبغاړو ته ما دغه میسج هم ورته ورکړی دا بلکې د موږ نور ملګری هم دي چې په ټولنیزو رسنیو کې د موږ ستورو لوبغاړو د تعلیم په برخه کې چې موږ څومره کوو هغه کې نارینه دي که ښځینه دي په دغه ټولو باندې ټولو باندې موږ د ترسو پورې چې ته تعلیم یافته ونه اوسېږي ته د خپل ځان د خپل کور او د افغانستان په خطوګه باندې نمایندګي نشي کولای ته که یو ډیر غټ سوپر سټار هم وي خو که ته ورسره تعلیم ونه لرې د تا د خبرې تا نه بکل نه کله دغسې خبرې به وسي چې هغه د لوبې انزور به دی یو شی خو هغه د خبرو انزور به دی بیا بل شی به دی وړاندې کړي او په سپورټس کې او په خاص توګه باندې په کرکټ کې موږ ډیر ځوانان ته دغه وایو که ته صرف او صرف کرکټ ته کې دی هیڅوک ذمہ واري نشي درګولې نریس خان مزید در کول شي، نی میرویس اشرف در کول شي، نی رشید خان در کول شي، نی محمد نبی او نه نور سو چې ته به خامخا به ته لوبړلې ته به ځي او ته به د افغانستان نمایندګي کوي، خو که ته خپل تعلیم وکړې او ورسره به څنګه لوبه کوې، نو که لوبې ته ونه وتې نو هغه تعلیم کولی شي ته خپل ځان خپل کور او د افغانستان لپاره ته پایندګي ته خدمت وکړې. زما دغه یو میسج ده ټولو ځوانانو ته او ټولو هغو خلکو ته چې دوی که صرف او صرف ورزش ته دوی اړولي چې نه یو وخت کې به مانه راشد خان جوړېږي، مجیب به جوړېږي، نجیب ددران او دغسې نور نو ګربز او داسې نور، نو د دې زیماری څوک ګټه نشي کولی. نو ورزش سره په څنګ څنګ کې اولیت به موږ تاسو تعلیم ته ورکړو، هغې سره په څنګ کې باید ورزش سره په څنګ کې وکړو.
ډېره زیاته مننه رئیس خان احمدزی د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مرستیال روزونکی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.